The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
Grana Urujunko Assalamu Alaikum Da The Voice of America Jiva Radio De Nand The Efarras Kaal Bazara Shalam The September The Miashti Der La Samane Tada Aval Taos Tablan Dikou Do Mohim Khabruno Sartiki د افغان حکومت او طالبانو نمائندګانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې په سر د یو بل سره خبرې اترې کړي او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنۍ غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي. طالبانو تر اوسه پورې د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړې. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ترکرۍ مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق له د قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکې غونډې رابللو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. د بلوچستان کورونو چارو وزارت وایي د صوبې بېلابېلو سیمونه بې درکه شوي 22 کسان بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. د افغان حکومت او طالب نمائندګانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې په سر د یو بل سره خبرې اترې کړې او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنۍ غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي. خو طالبانو د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د حکومت وزیر سید سعادت منصور نادری ویلي د سولې بین الافغاني مذاکراتو د افغانستان ټولو خلکو ته د دایمي ډزبندۍ امن او سولې هیله ورکړې او د قطر روانو خبرو اترو ورته موقع ورکړې چې خپلو خلکو ته د ډزبندۍ او سولې زیری ورکي. خو د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم میډیا ته ویلي چې طالبان د مسلو هواري د پاره بین الافغاني خبرو اترو ته ناستي خو د ډزبندۍ وړاندې باید د جنگ په شاټول عوامل ختم کړي شي. خو د افغانستان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد ویلي په تیرو 1900 کلونو کې افغانستان او طالبان دواړه بدل شوي دي او د سولې روانې خبرې د اوږدې جګړې ختمولو لپاره یو تاریخي موقعه ده. د پاکستان مرکزی حکومت په ګډون د پښتنو قوم پرست سیاسي پاټو په خطر کې د بین الافغاني خبرو د شروع کېدو هرکلی کړي او هیله یې څرګنده کړې چې دا خبرې په ښه ډول مخکې لاړې شي او په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته سیاسي حل ولټولی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بین الافغاني خبرو شروع کېدو هرکلی کړي او ویلي چې د افغانستان او سیمې د امن، آرامۍ او سوکالۍ لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د خبرو کامیابی ډیره ضروری ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د ترکرۍ مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال په حق له قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکې غونډې رابللو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. نوموړي ویلي د پارلمان شریکې غونډې وړاندې به د ټولو سیاسي پاټو مشرانو سره سلا مشوره کوي او تمه یې څرګنده کړې چې حکومت مخالف سیاسي مشران به د ذمهواري ګام پورته کړي. د ترکرۍ د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق لاراتونکي اکتوبر میاشت کې په فرانس کې د اف اے ټی اف فونډ کېږي چې پکې به د نورو ملکونو ترڅنګ د پاکستان جاج هم اخیستی کېږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د اف اے ټی اف شرطونو پوره کولو لپاره قانون سازي نه ده کړې. د سیاسي مخالف پاټو مشران وایي دوی د حکومت سره د اف اے ټی اف د خپل فهرست نه د پاکستان نوم وستو کې د قانون سازۍ لپاره تیار دي. خو په حکومت تور لګوي چې دغه قانون سازۍ په شاسي سیاسي اراده لري او دغه قانون د دې خلاف استعمالول شي خو حکومت دغه تور نه ردوي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي د صوبې بیلابیلو سیمونه بې درکه شوي 22 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د کورونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د مرکزی حکومت لخوا د بې درکه خلکو معلومولو لپاره جوړ کمیشن په کوټه کې د تیرو 12 ورځو راهیسې د یو سل او سلیرش بې درکه کسانو د مقدمو اوریدنه کړې چې پکې د 22 کسانو بیرته خپل کورونو ته د راتلو پخلی شوی. حکومتي کمیشن د ستمبر اولنۍ نیټې راهیسې د بې درکه خلکو د مقدمو اوریدنه کوله خو کمیشن ته د بلوچستان د بې درکه خلکو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکي ډلې مشران وړاندې شوي نه دي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصرالله بلوچ دوی ته ویلي کمیشن په تیرو یوولسو کلونو کې د بې درکه بلوچستانو معلومولو لپاره خپل کار نه دی کړی او دغه مسله نور هم پیچلې کړې. د بې درکه بلوچستانو معلومولو لپاره اواز پورته کوونکي ډله وایي چې په صوبه کې د د 15,000 نه زیات خلک په درکه شوی دي، او تر اوسه پورې د درکه کې دوه ورستو د 2,000 نه زیات خلکو مړی تر لاسه شوی دي. دوی د خلکو د بيدرکې تور په ریاستي ادارو لګوي، خو د ملک امنیتي ادارې د خلکو په بيدرکې کې د لاس لرنونه انکار کوي. د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار سره نږدې په موټر وی د یو زنانه سره جنسي زیاتی پیښه کې تورن تن وقار الحسن ځان په خپل پولیس ته حواله کړي او ویلي هغه په دغه پیښه کې لاس نه لري. یوه ورځ لاندې د پنجاب صوبې وزیر اعلی عثمان بوزدار او د پولیسو مشر انعام غنی مطبوعاتو ته ویلو د پلټنو نه ورته معلومه شوې چې د بقار الحسن او عابد علي په نومونو دوه کسان په یاده میرمنه جنسي تیری کې ککړ دي. پاکستانی میډیا وایي د بقار الحسن په نوم د غتن پولیسو ته ویلي چې په تیرو وختونو کې جرمونه کړي، خو د دغه ښځې سره شبې جنسي زیاتی کې لاس نه لري. خو پولیس چارواکو ویلي چې په موټر وی د جنسي زیاتی ښکار شوې میرمنې نه اخیستل شوو نمونو د عابد علي نومي یو تن د ډي ان اې سره سمون خوړلی، او د وقار الحسن د موبایل فون د ریکارډ نه ورته معلومه شوې چې هغه عابد علي سره په رابطه کې و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
او د وسلوالو طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات د لسګونو حکومتونو او نړیوالو تنظیمونو د استازو په ګډون په قطر کې شروع شو چې نن یې دویمه ورځ ده. د افغان پلاوی او د خلکو غوښتنه دا ده چې لاول دي مکمله ډزبندي او بیا په بحثونو کې نورو مسایلو ته ځای ورکړل شي، خو طالبان وایي چې دا د تړون یو برخه ده خو د دوی لپاره په سر کې ځای نه لري. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي چې هڅه کوي په راروانو بحثونو کې لاول د تاوتریخوالي په کمولو بحث وشي. سیاسي څېړونکاران وایي طالبان د تاوتریخوالي په نه کمولو سره کوشش کوي چې د خبرو په میز کې زیات اختیار واخلي او ځان بروخایي. دوی د جګړې د زیاتوالي نه فائدہ اخیستل غواړي چې په مذاکراتو کې په مقابل اړخ خپلې غوښتنې ومني. حکمل روان په افغانستان نه تفصیلي رپورت راکړي.
د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمن بین الافغانی مذاکرات د لسګونو دولتي او نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون په قطر کې پیل شول چې نن یې دوه مورز ده. د افغان پلاوی او خلکو غوښتنه دا ده چې لمړی سرسری اوربن او بیا په باسنو کې نور مسایل ته ځای ورکړل شي، خو طالبان وایي چې دا د تړون یو برخه ده خو د دوی لپاره په سر کې ځای نه لري. حکمل صدات پر لکابل ریپورت راکوي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمن بین الافغانی مذاکرات د لسګونو دولتي او نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون په قطر کې پیل شول چې نن یې دوه مورز ده. د افغان پلاوی او خلکو غوښتنه دا ده چې لمړی سرسری اوربن او بیا په باسنو کې نور مسایل ته ځای ورکړل شي، خو طالبان وایي چې دا د تړون یو برخه ده خو د دوی لپاره په سر کې ځای نه لري. د ملي مصالحه علي شولا مشر عبدالله عبدالله چې د مذاکراتي ټیم سره په قطر هیواد کې نن رسنیو ته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې هڅې کوي پر روانو بحثونو کې لومړی د تاوتریخوالي په کمخ بحث وشي. ښاغلی عبدالله عبدالله ویل چې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي ګام دی او غوره پرمختګ دی، نو باید حوصله ولرو. څلوېښت کلنه جګړه په دوه ورځو کې نه حل کیږي. د مصالحه علي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د کانفرنس پر مهال د خبریالانو پوښتنې ځوابولې ویل دوی په دې هڅه کې دي چې ټول ستونزې ژر حل کړي او ټول افغانان د تاوتریخوالي کمخ او اوربن غوښتونکي دي.
مسائل باندې خبرې کیږي چې اوربن هڅه کوي د مذاکره مسله ده او خو تقاضا او هیله د افغانستان د خلکو دا ده چې د تاوتریخوالي ژر تر ژره کم شي او بالکل نه. اوربن تقاضا هم د افغانستان خلکو لري، خو زه یقین لرم چې دواړه پلاوی به باندې خبرې کوي او خبرو ته دوام ورکړي. دی بین المللی نړیوال ټولنې پیغام ډېر واضح د سولې ملاتړ دی او غواړي افغانان خپله یو بل سره کښېني، خبرې اترې وکړي او د راتلونکي په هکله تصمیم ونیسي.
عبدالله عبدالله دا غرض وویل چې دوی د خبرو خونه کې د بهرنیانو وجود نه غواړي، خو کیدای شي په ځینو ناستو کې اړتیا وي چې په هغه صورت کې باید حضور پیدا کړي. سیاسي شنونکي وایي طالبانو د تاوتریخوالي په نه کمولو سره هڅې کوي چې د خبرو په میز کې زیات امتیاز واخلي او ځان پیاوړی وښایي. دوی د جګړې له زیاتوالي په استفادې هڅې کوي چې په مذاکراتو کې په مقابل لوري خپلې غوښتنې ومني. سیاسي شنونکي زمانګل امریکا غږ دی ویل کله چې افغان دولت له وسلوالو طالبان وغوښتل چې اوربن وکړي، دوی له دې فرصت په استفادې جګړه نور هم سخت کړه ترڅو د مذاکراتو د میز پر سر امتیاز واخلي.
دا یو فرصت طالب ته په لاس ورغی چې د دې نه په ګټه پورته کولو سره د افغانستان په دولت فشار واچوي، جګړه سخته کړي ترڅو په سیاسي میز کې بیا امتیازات له دولت د خپله اولیا او سره کرخه ګرځولی ده. طالبان د دې پر اړخ باندې وایي چې که دا ستاسو اولی غوښتنه وي، نو مهمه ده چې موږ پر نورو اساسي مسایلو اول د دې سره یو ځای په یو پکیج کې بحث وکړو.
دا په داسې حال ده چې دوحه کې د سولې مذاکرات جریان لري او طالبانو په 19 ولایتونو کې جګړې ته زور ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د وروستۍ خبر پاڼې له مخې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو په درشل کې زیاتې وسلوالې ډلې لا هم په لوړه کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او په 19 ولایتونو کې تازه بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی بریدونه نه دي کړي، بلکې له هغو سیمو کې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوستي جوړوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د قطر په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات شروع شول او په دغه غونډه کې د دواړو اړخونو نه د استازو سره سره یو شمیر د بارانی ملکونو چارواکي هم برخه اخلي. په افغانستان کې او په پاکستان کې دغه خبرو ته خلک سمره خوشبیندي او سړنکاران په دې حواله سره سوای. د دې به همکار رحمان بنيري د سړنکار طاهر خان سره په دغه موضوع خبرې کړې دي.
پای پومپیو په خپل باندې 13 ورځې ویل چې دا به یو مشکل مرحله وي. بیا نن هم ځنی چاچ وینا کوله خبرو کړنو، چونکه شیان زنې به مشکل وي، پیچیده به وي، پیچلې به وي، نو دینه مخکې د رابطې شوې دي چې نو زیات ایجنډا خو نشته. خپل ایجنډا په ذهن کې وي، لکه څنګه چې د افغانستان سرپرست خارجه وزیر 13 ورځې ویلي او نن بیا هم ویلي دي چې د دوی اولنۍ غوښتنه به اوربند وي. ډاکټر عبدالله په وینا کې د اوربند غوښتنه وکړه، انساني اوربند، بشري اوربند، لیکن طالبانو بیا چې کوم د پلاوی د دفتر مشر دی ملا برادر هغه دغه ته جواب ونه ویل. د اوربن خبره طالبته دا یو یو لیک پکې هغه یو امید شته، یو هیله شته چې د دې دا وینا و چې په خبرو کې به دی افغانانو ته داسې یو یو ډاډ ورکړي چې افغانان په سوله کې او په امن کې ژوند کولی شي. نو دا شیان دي خو اوس به وکتی شي چې دغه کوم خبرې تاسو ته په ځینو شیانو باندې اصول بس وي. د خبرو مثلا څنګه به خبرې کیږي او کیدی شي دا هم چې نور خبرې په قطر کې وشي که نور هیوادونو ته چې دولس هیوادونه غواړي چې لکه نن د ازبکستان خارجه وزیر چې کله وینا کول هغه بیا ورجې و چې هغه غواړي چې ازبکستان کې یوه ناسته جوړه کړي، چین او دغه رنګې نور هیوادونو ترکیې هغه غواړي چې غونډه جوړې کړي. نو بهرحال ډېر شیان خو مخې ته نه دي راغلي، ځکه چې د پرانستې د غونډې وروسته بیا دوی د بندو دروازو شاته اعلان وشو چې هلته به غونډه کېږي. خو بهرحال خبر مختګ دی چې کېناستل او غونډې مذاکرات چې نه کېدل هغه شروع شول.
طاهر خان صاحب، دا غونډه په قطر کې ولې کېږي؟
قطر کې غونډه ځکه کېږي چې په قطر کې د طالبانو مرکز دی سیاسي. دویم دا چې ټولې خبرې نه یا د زلمی خلیزاد سره، بلکې په 2015 کال کې هم چې کله د امریکا هغه وخت ځانګړی استازی و د افغانستان او پاکستان لپاره ریچرډ اولسن، هغه سره هم ناستې په قطر کې شوې دي. طالبان چونکې دفتر هلته د هغې ټول نظام هلته دی، یو ایډرس، ځکه ما پخوا به د ایډرس خبره کېده، لکه کرزي صاحب هم دا خبره کوله چې په کوم ایډرس موږ طالبانو سره رابطه وکړو، هغه ایډرس په قطر کې دی. نو ځکه دغه یو مرکز، لیکن څنګه چې ما مخکې وویل دولس هیوادونه هغوی د هغوی هغه وړاندیز شوی دی او هغې سره اتفاق هم شوی دی چې قطر کې تایی غونډه وشوه. ممکن ده چې بدن په قطر کې وشي، لیکن بیا نورې غونډې به چین ویلي چې مونږ یې کوو، جاپان هم ویلي چې مونږ یې کوو، او دغه سن ځین ملکونو نمونه ما واخیستل نو پاکستان پکې نشته. پاکستان اول په 15 ملکونو چې وړاندیز و چې پاکستان پاک پاکستان دی بیا په شاش وغي چې موږ نه برخه اخلو په دې افغاني مذاکرات د افغانانو خپله مسله ده. خو بهرحال قطر کې چونکې ټول نظامات په فلحال موجود دی او جرمني ناروی هم وړاندې غوښتل چې هلته دا شروع شي، لیکن طالبانو کې دن زیاتو خلکو هم دا رایه وه چې اولنۍ غونډه دې افتتاحي هغه په قطر کې وشي. زما خیال هم دغه وجه ده چې نظام هلته مخکې نه موجود دی په قطر کې د طالبانو. افغان حکومت مخکې قطر سره لږ اختلافات په ځینو شیانو باندې وو، لیکن بیا وروسته هغه ختم شول. او نن تاسو وګورئ چې کله ډاکټر دغه خبره کوله نو او هغه د قطر ساینه وکړه. زما خیال دی ټول هیوادونه په قطر کې د اسرائیل غونډې په حق کې وجدار هم درته جوړ شي.
تاسو د دې خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه وکړي. د قطر سرخار دوه کې د افغان طالبانو او د افغان حکومت بین الافغاني خبرې تر خو شروع شوې، خو افغان خلک د خبرو ته څومره خوشبينه ښکاري. دوی سګري چې آیا د دې بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به په افغانستان کې دایمي امن او دوامدار جنگندي وشي او کنه. په دې موضوع باندې د دې خبريال حکمل روان د ځینی افغانانو سره خبرې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
زه استاد همایرا رفیم د ننګرهار د ولایتي شورا منشي. بین الافغاني خبرې تمنګ ډیر زیات خوشبینه هلمند وي چې د خشونت کچرا کم شي او یو دایمي اوربند منسر شي. په واقع سره چې د جنگ څخه خزه همیشه زیات متضرره کیږي او همدارنګ د بی امنیتۍ له لحاظه خزه په اورس پاتې کیږي په ټولنه کې. او د خزه د حقوقو پاکل باندې هغه حقوق چې خزه ته شرعي قانون او همدارنګ اساسی قانون ورکړي موږ د هغې حقوقتون کې وو چې هغه د تعلیم او د کار حق موږ ته راکول شوی دی په شریعت د نگانم. غواړو چې ښځې جنکۍ یا اوناس تعلیم وکړي، لوړ تحصیلاتو کې ظرفیتونه لوړ شي او حتی خارج بورسونو ته لاړ شي. همدارنګه د کار زمینه والا مساعد شي، په کلیدي پوستونو کې کارونه وکړي او د دې دو هغه تصمیم ګیری کې والا سهم ورکول شي، نظرونو له احترام وشي، همدارنګه په عمل کې پیدا شي.
زه وکیل سردار ملنګزوی د پکتیا دی ولایتي شورا رئیس. کله چې لوی جرګه په افغانستان کې د څلور سو زندانیانو په حق لوه، دغه کې هم خولس خپل قرباني و خو دره چې په ولسمشر نه څومره فشار راوړل تر څو د طالبانو هغه وخت عملی کې چې په غو کې څلور سو زندانیان بندیان وو، چې دوی شرط هم دا و چې د ټولو موږ بندیان خلاص شي موږ او بیا وربند کوو. نو د دوی هغه کوم وخت چې وا هغه بندیان هم خلاص شول، نو اوس طالبان د بانه مکه په دې غریب او بیچاره ولس نه ده ژوس وځوي. د دوی د پاره د بیچاره ولس د پاره د کوندو لندرات منان په خاطر نه ده. په سر کې د وربند وکي قطر کې د بلال افغاني مذاکرات پیل شوی دي. دومره خلک خوشاله دي، دومره خوشبيني کوي چې خلک المنزونه کوي، نفلونه کوي، روجي نه سي صدقې وږي چې خدای شکر چې دوه ورونه سره په خلیاش په ولټه غر سره کېنستل. نن یو تاسو ورزل چې ترڅو په افغانستان کې امن راشي، سولې راشي. زه هم د پکتیا د ولسونو په نمائندګي د طالبان ورونه دغه غکام او د دې چانس نه دواړه خواوې دا په پرسات سره ګټه پورته کی. خو خبره دغه ده چې اول د وربند وشي په دبرسه نور خبرو ته دوام ورکړي.
سلام علیکم. هلی دیور رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته زهرا جلال يم د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله. او مونږه څنګه چې د دوه کانفرنس روان دی د دې لپاره ډیر خوشبيني او الله تعالی دې وکړي چې دغه ناشته سبب وګرځي ترڅو په افغانستان کې صلح راشي، د کندو یتیمانو او بډاګانو کې په پاکي شي. خدای وکړي چې همدغه ناشته په برکت سره صلح راشي. غوښتنه مو ده چې شکر افغانستان اسلامي واد دی، تر اوسه پورې هم د اسلام نه کوم سرغړونه ان شاء الله خوځو کې نه دی شوی. اوس هم غواړو چې آینده هم په دولتي چوکاټ کې وي، په هر عرصه کې باسازي په انکشافي کارونو کې د خوځو لپاره اهم ونډه ورکړي، تر څو د خوځو هغه لاسته راوړنې له لاسه ونه و وزي د شوزو د پاره د تعلیم زمينه برابر شي د شوزو د پاره اقتصادي پیاوړتیا برابر شي د شوزو د پاره اجتماعي ارتباطات برابر شي ترڅو چې همداسي ورونه رول لوبوي د خپل هیواد په آبادولو کې همداسي خويندې هم رغند رول لوبول شي.
حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نغوګي د ترهګرۍ د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني طریقه د ترسیل په اړه د پاکستان د ګامونو جاج اخیستو د پاره د اف ای ٹی ایف غونډه به راتلونکي میاشتې په اکتوبر کې په فرانس کې کیږي. خو د پاکستان حکومت وسپورې د اف ای ٹی ایف په غوښتنه د قانون سازۍ عمل نه دی مکمل کړی. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وايي په دې حق لا د پارلیمان د شریکي غونډې رابللو وړاندې به د ملک مخالفه سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستل کېږي. بلخوا څېړونکي وايي قانون جوړول د اف ای ٹی ایف د خوښتنو یوازې یو برخه ده او په کار ده چې حکومت د غیر قانوني مذهبي اترهګرو ډلو پر ضد مقدمو جوړولو او سزاګانو ته هم پام وکړي. اخوا په پارلیمان کې د مخالفه مسلم لیگ نواز سریټرا کلثوم پروین وايي هغه غواړي چې پاکستان د اف ای ٹی ایف د خړ فهرست نه اوزي او په دې اړه ځینې قوانین جوړ شوي هم دي، خو هغه قوانین به ونه مني کوم چې د اف ای ٹی ایف غوښتنې سره سم نه وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل د سار ادارې اف ای ٹی ایف جایزه غونډه به د فرانس سرخر پیرس کې په راتلونکي میاشت اکتوبر کې کیږي چې پکې به د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرینګ په اړه د پورته کړې شو ګامونو جاج اغستل شي. خو د اف ای ٹی ایف په اړه دوه قانوني مسودې لا تر اوسه نه دي منظورې کړې شوې. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وايي حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د دوه قانوني مسودو لپاره د پارلیمان د شریکي غونډې رابللو مخکې هڅه کوي چې د هیواد مخالف سیاسي ګوندونه د دغه قانون سازي په حق لا په اعتماد کې واخلي. پرون د پنجاب ټکسلا کې د میډیا سره خبرو کې اسد قیصر وویل چې د اف ای ٹی ایف په اړه د مجوزه قانوني مسودو منځوري ډیره ضروری ده، ولی چې همداسې هیواد د اف ای ٹی ایف د خل فهرست نه وتل شي. ښکار دی وی چې د واکمن تحریک انصاف ګوند لدې مخکې هم د اف ای ٹی ایف په اړه د قانوني مسودو د منځوري لپاره د مخالف سیاسي ګوندونو سره هم د اسد قیصر خبرې کړې وي او د هغې وروسته د هیواد نوم د اف ای ٹی ایف د خل فهرست نه دوخ کولو لپاره او قوانین هم منظور کړي شوی وو. خو د اگست په 25مه نیټه سینټ کې اکثریت لرونکو مخالف سیاسي ګوندونو د قومي اسمبلی څخه منظور کړي شوی دوه مهمه قانوني مسودې رد کړې وي. مخالف سیاسي ګوندونو ویل چې دا قانوني مسودې په راتلونکي کې د مخالف سیاسي ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاري دي شي. د بلوچستان څخه د مخالف مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکو کې سېنېټر کلثوم پروین وایس اف امریکا ډیو ته وای هغه غواړي چې د پاکستان نوم د اف ای ٹی ایف د خل فهرست نه وځي، خو د پاکستان حکومت زنه داسې قانون سازي کول غواړي چې سره د اف ای ٹی ایف غوښتنه هم نه ده.
یا آپ منی لانڈرنگ جسے کہتے ہیں، منی لانڈرنگ کو آپ کی 5-10 لاکھ
روپے منی لانڈرنگ کرتے ہیں. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کال 2018 جون کے پاکستان پخل فہرست کے شامل کڑے وہ او ورتے پتور فہرست کے شامل دو سخ دزان بچ کول لپارا د مالیاتی جرمونو د مخنیوی په اړه ویش نکاتی کاریس پلان ور کڑے وو چې پکې قوانین جوړول او د ترهګری مالی سرچینو وچول شامل دي. خبريال او د اف ای ٹی ایف پچارو نظر لرون کې سیلنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ڈیوا توای پاکستان اوس خپل یو رپورٹ اف ای ٹی ایف لیگلی او زیاتوی چې په دې اړه به د پاکستان د اقداماتو د جاج اغستلو لپاره د اف ای ٹی ایف یو بل غونډه د اکتوبر په میاشت کې په فرانس کې کیږي او اوس هم د پاکستان د حکومت سره وخت چې د قانون سازي شرط پوره کړي. هغه بیا وایي قانون سازي د اف ای ٹی ایف د شرطونو صرف یو برخه ده او باید چې د پاکستان حکومت د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو په اړه د سزاګانو او مقدمو اړخ ته هم پام وګرځوي.
صحیح تو شو چې آپ یو طرف ته کتلی کې لیجسلیشن کر لائیں، اپوزیشن کو ساتھ میں لائیں اور یہ سارے کام کریں، اور دوسری طرف جو دہشت گرد ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، تو دنیا کی آنکھ میں کیسے آپ دور ہو سکتے ہیں؟
حقوائی اصل مسئلہ دادا چی حکومت یو اڑخت پا قانون جوڑول زور ورکوی، خبل خوالا قانون ترہگر مذہبی تنظیمونا پخکار خپل فعالیتونا کوی، او پاکستان نور دنڑے پسترگو کی خاورے نشی اچولے، او زکوائی چی پلا قانون ترہگر ڈلو مقدمے جوڑول او حقوی تسزاگان ورکول دیر مهم دی. سیڑن کی وائی کچر پاکستان دا ایف ای ٹی ایف ویش نکاتی کاریز پلان عملی نکلو نو یر دا چی پتور فہرست کے با شامل کلیشی.
دا وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. په پاکستان کې د انګریزي ژبې اخبار ډان په خپل اداریه کې وای په پاکستان کې دننه په صحافیانو فشار زیات شوی دی. صحافیان د مستقل خطرې د لاندې ژوند کوي، هغوی زورول کیږي او د هغوی پر ضد مقدمې هم جوړول کیږي. اخبار وای حکومت ته پکار ده چې دې ته پام وکړي او د دې فعالیتونو مخه ونیول شي، ولې چې نړۍ هم دې ته ګوري او د پاکستان د بدنامۍ سبب جوړیږي. کارپوهان وای په ملکی صحافت ګران شوی دی او تش په نوم جمهوریت پاتې دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ریوا خبریال ریاس حسین را کوي.
په پاکستان کې د صحافیانو په ضد د غداري او بغاوت د مقدمو وروسته د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان نن په خپل اداریه کې ویلي دي د ملک دننه صحافیان د مستقل خطرو لاندې ژوند کوي، د حکومت لخوا په دوی نظر ساتل کیږي، دوی اوچتول شي او د دوی په ضد مقدمه هم درج کیږي. په پاکستان کې مشر صحافي او د صحافیانو د حقونو د پاره کارکونکي امتیاز علم وایي په پاکستان کې تش په نوم جمهوریت دی.
جمہوریت جس میں بنیادی انسانی حقوق، شہری حقوق، حق کے اظہار اور فری پریس
دیوائی پمل کے دا سے جمہوری حکومت دے چپکی بنیادی بشری حقونا، درائے دا اظہار حقونا او دا میڈیا آزادی ختم شویدہ. اوس خدا حال دے چپمل کے پا سوشل میڈیا دا قدغن لگول دا فارا پالیتون روان دی. کسوک دا حکومت یا حکومتی دارو سر اختلاف لری نو ہوئی اغوا کی گی. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان سور دے اڑان دے الجزیرہ ٹیلی ویژن سر پخپل مارکا کی ویلی او دا تاثر غلط دے چپ پاکستان کی پا میڈیا بندیزون دی او یا صحافیانو تا مشکلات مخ ترازی. وزیر اعظم عمران خان دا هم په ډا گواہی چې په پاکستان کې میډیا د اروپا هیوادونو نه زیات آزاد ده. 13 ورځ د پاکستان د ټلو ویژن چینلو د سار ادارې پیمرا پخوانی مشر افسار علم او د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون صحافي بلال فاروقی په ضد د بغاوت مقدمه درج کړې شوې. بیا ورستو د سند حکومت ویلی وو چې د دې په ضد با پلټنې ترسره کوي. په خیبر پښتونخوا کې ځوان صحافي تیمور خان وایي دا وخت صحافیان ګڼ شمېر مشکلات لري. وای پلټنیز رپورٹنگ ډیر ګران شوی دی. حکومت هم تنقید نه برداشت کوي او نوکرشاهی هم تنقید برداشت کولو ته تیار نه ده. صحافت ته د ځوانانو راتلل هم کم شوی دی. دوی وایي د میډیا ازادي د حکومت په ګټه ده.
دا د ملک د پرمختګ په بهتره کې هم د حکومت لپاره دا دی چې هغه ځان کې دومره یو سپیس اور کې صحافیانو ته او هغه ځان کې دومره ټالرنس پیدا کی چې هغه د کریټیسزم برداشت کوي. صحافت خو چې دا نه یو نظر لري په تاسو باندې چې یو غلط کار کوي نو په هغه تاکي
ڈان ورسپان وائی پا ملک سابندی دن کی یو وپیدا خوردہ چپک صحافیان جن کوی. یو صحافی هم خپل ځان محفوظ نگنی. ورسپان وائی دا د جمہوری قدرون خلاف ورزی دا چی یو صحافی بغیر د سیری یا پابندے خپل خیالات نشی بیان ولی. باید چی حکومت دا خبر امنی چی پا معمولی خبرو صحافیان زورول بند کلی، زکا چی نڑیوالی بشری ادارے پدی حرس نظر ساتی او نڑے هم دی تگوری. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا مردان.
دا دا وی او اے ڈیوا خپرونه ده.
که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا وی پانی پتا ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د اتوار ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 13 سمانه ټدا. اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت او طالبانو نمائندگانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې پر سر د یو بل سره خبرې اترې کړې او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنې غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي. طالبانو تر اوسه پورې د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړې. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ترکرې مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق له د قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکي غونډې رابرلو وړاندې بار ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. د بلوچستان کورونو چارو وزارت وایي د صوبې بیلابیلو سیمونه بې درکه شوي دویش کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته. د افغان حکومت او طالب نمائندگانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې په سر د یو بل سره خبرې اترې کړې او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنې غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي، خو طالبانو د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د حکومت وزیر سید صادق منصور نادری ویلي د سولې بین الافغاني مذاکراتو د افغانستان ټولو خلکو ته دایمي ډزبندۍ، امن او سولې هیله ورکړې او د قطر روانو خبرو اترو ورته موقع ورکړې چې خپل خلکو ته د ډزبندۍ او سولې زیری ورکړي. خو د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم میډیا ته ویلي چې طالبان د مسلو حواري د پاره بین الافغاني خبرو اترو ته ناست دي، خو د ډزبندۍ وړاندې باید د جنگ په شاټول عوامل ختم کړی شي. خو د افغانستان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیزاد ویلي په تیرو 19 کلونو کې افغانستان او طالبان دواړه بدل شوي دي او د سولې روانې خبرې د اوږدې جګړې ختمولو لپاره یو تاریخي موقعه ده. د پاکستان مرکزی حکومت په ګډون د پښتنو قوم پرست سیاسي پارټو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د شروع کېدو هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې دا خبرې په خو ډول مخکې لاړې شي او په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته سیاسي حل ولټول شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بین الافغاني خبرو شروع کېدو هرکلی کړی او ویلي چې د افغانستان او سیمې د امن، آرامۍ او سوکالۍ لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د خبرو کامیابی ډیره ضروری ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د ترکرې مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال په حق له قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکي غونډې رابللو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. نوموړي ویلي د پارلمان شریکي غونډې وړاندې به د ټولو سیاسي پارټو مشرانو سره سلا مشوره کوي او تمه یې څرګنده کړې چې حکومت مخالف سیاسي مشران به د ذمہواري ګام پورته کړي. د ترکرې د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق لاره راتلونکي اکتوبر میاشت کې په فرانس کې د اف ای ټی اف فوند کېږي چې پکې به د نورو ملکونو ترڅنګ د پاکستان جاچوم اخیسته کېږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د اف ای ټی اف شرطونو پوره کولو لپاره قانون سازي نه ده کړې. د سیاسي مخالف پارټو مشران وایي د حکومت سره د اف ای ټی اف د خپل فهرست نه د پاکستان نوم وستو کې د قانون سازي لپاره تیار دي، خو په حکومت تور لګوي چې دغه قانون سازي په شا سیاسي اراده لري او دغه قانون د دې خلاف استعمالول شي، خو حکومت دغه تور نه ردوي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي د صوبې بیلابیلو سیمونه بې درکه شوي دویش کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د کورونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د مرکزی حکومت لخوا د بې درکه خلکو معلومولو لپاره جوړ کمیشن په کوټه کې د تیرو 12 ورځو راهیسې د یو سل او سلیریش بې درکه کسانو د مقدمو اوریدنه کړې چې پکې د دویش کسانو بیرته خپل کورونو ته د راتلو پخلی شوی. حکومتي کمیشن د ستمبر اولنې نیټې راهیسې د بې درکه خلکو د مقدمو اوریدنه کوله، خو کمیشن ته د بلوچستان د بې درکه خلکو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکي ډلې مشران وړاندې شوي نه دي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ دی وته ویلي کمیشن په تیرو یو لسو کلونو کې د بې درکه بلوچستانو معلومولو لپاره خپل کار نه دی کړی او دغه مسلې نور هم پیچلې کړي. د بې درکه بلوچستانو معلومولو لپاره اواز پورته کوونکي ډله وایي چې په صوبه کې د 15,000 نه زیات خلک بې درکه شوي دي او تر اوسه پورې د بې درکه کېدو وروسته د 2000 نه زیاتو خلکو مړی ترلاسه شوی دی. دوی د خلکو د بې درکۍ تور په ریاستي ادارو لګوي، خو د ملک امنیتي ادارې د خلکو په بې درکۍ کې د لاس لرلو نه انکار کوي. د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار سره نږدې په موټروی د یو زنانه سره جنسي زیاتی پیښه کې تورن تن وقار الحسن ځان په خپل پولیس ته حواله کړې او ویلي هغه په دغه پیښه کې لاس نه لري. یوه ورځ لاندې د پنجاب صوبې وزیر اعلی عثمان بوزدار او د پولیسو مشر انعام غنی مطبوعاتو ته ویلو د پلټنو نه ورته معلومه شوې چې د وقار الحسن او عابد علي په نومونو دوه کسان په یاد میرمنه جنسي تیری کې ککړ دي. پاکستانی میډیا وایي د وقار الحسن په نوم د غتن پولیسو ته ویلي چې په تیرو وختونو کې جرمونه کړي خو د دغه ښځې سره شبي جنسي زیاتی کې لاس نه لري. خو پولیس چارواکو ویلي چې په موټروی د جنسي زیاتی ښکار شوې میرمنې نه اخیستل شوو نومونو د عابد علي نومي یو تن د ډي ان ا سره سمون خوړلی او د وقار الحسن د موبایل فون د ریکارډ نه ورته معلومه شوې چې هغه عابد علي سره په رابطه کې و.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي. بلوچستان کې د بدرکه شوې کسانو د مندلو لپاره د وفاقي حکومت لخوا جوړ کمیشن په کوټه کې د اوریدنې کار مکمل کړی دی. د یو لسو ورځو په دې عمل کې د یو سل دویشتو کسانو مقدمه واوریدل شوې. د اوریدنې په موقع د دویش ورک کسانو واپس خپل کورونو ته د راتلو تصدیق هم شوې ده او د دریو کسانو مقدمه خارج کړې شوې دي. د بلوچستان د داخله چارو وزارت په وینا د بلوچستان های کورټ یو قاضي فضل الرحمن په مشرۍ جوړ کمیشن کې د یو لسورزو د پاره د کوټې په سکندر جمالی اډیټوریم کې د ورکشو کسانو مقدمه واوریدل شوې. کمیشن په کوټه کې د ستمبر د لومړۍ نیټې نه د ورکشو کسانو مقدمه اوریدل شروع کړې وي. تفصیلی رپورٹ پی دریو خبریال حمید سمسور راکئی.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورونا چارو د وزارت لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوی دي چې په تیرو یولس ورځو کې د کوټي د سیول سیکریټریټ په جمالی اډیټوریم کې د یو سلسله ریس کسانو د کزیو اروېدنه وسوله. دوه ویس کسان کور ته رسیدلی دي. د دوی د راتک په خلای د دوی خپل کورنۍ کوي چې دوی د اواران خاران کوټي مستونګ او د نور سیمو سیدونکو دي. د مرکزی حکومت لوري د پرانستل سوی کمیسون مشري د بلوچستان د عالی محکمې په خواني متقاعد قاضي فضل الرحمن کوي. د کورونو چارو د وزارت د څنګه لوري ویل سوی دي چې د درو کسانو نمونه لپیرس څخه خارج کړل چې د دوی قضيه د بيدرکسو خلکو په چوکاټ کې نه راتللې. د مرکزی حکومت لوري دغه کمیسون د ستمبر لومړی نیټه څخه دلته په کوټه کې اړویدنه پیل کړي وه. د ورکو بلوچستان لپاره ژغ پورته کوونکی په سازمان و دغه کمیسون تعذیر نشو. د وایس پار بلوچ میسینګ پرسن مشر نصر الله بلوچ ادعا وکړه چې دغه کمیسون د بيدرکسو خلکو ستونزه د اوارولو پر ځای باندې نور هم پیچي.
اگر 11 سالوں سے لاپتہ کمیشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جن لاپتہ افراد کے کیسز میں شواہد زیادہ ہے.
د یو لس کالو د کمیسون جاج واخستل سي د حقیقت سرګندجی چې په کومو کزیو کې شهادتونه زیاتې پر هغه باندې د قانوني کاروایی کولو پر ځای باندې دوی خارجي کې او چې د کومو کزیو شهادتونه نسته کمیسون د هغه شهادتونه دراغونډولو په لټه کې دی. د وایس پار بلوچ میسینګ پرسن مشر نصر الله بلوچ پر مخ زیاته کړله چې دغه کمیسون د دې لپاره پرانستل شوی وو چې د بيدرکسو خلکو په حق باندې ذمہ دار خلک په ګوته کې او په زور باندې د بيدرکسو خلکو د لړۍ د مخنیوي لپاره خپل سفارښونه یا ارزونی و حکومت ته وړاندې کړي چې پر حکومتي کچه باندې د قانون څخه د سرغړونو مخنیوي وشي او د دې لپاره قانون جوړ شي. د دله خلیج کمیسون په یو ډول سکلو کې خپل کار نه دی کړی او د بيدرکسو خلکو په وار وار باندې د ګډ پلوټونو د ډلې سره د مخامخ کېدو او د بيدرکسو کورنۍ زینی فشار ته دوام ورکړی دی. وای سپار بلوچ میسینګ پرسن ادا کوي چې دلته په بلوچستان کې تر 15,000 زیات کسان بې درک دي او تر 2,000 زیاتو کسانو خراب سوي ملي هم ترلاسه سوي دي. دوی د دې پړه پر استخباراتي ادارو باندې اچوي خو حکومت بیا دغه تور ردوي. حکومتي چارواکي د بې درک سوو خلکو شمیر ډېره کمه بیانوي. د کورونا چارو وزارت وی چې د بې درک سوو خلکو ستونزه دومره زیاته نه ده. ځینې خلک د امنیتي ادارو د بدنامه کولو لپاره پروپاګاند کوي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم وار په وار له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د بې درک سوو خلکو د ستونزې د هوارولو او په صوبه کې د تشدد د مخنیوي لپاره دي عملي ګامونه واخلي چې پر کوم چا باندې قضیه دي هغه د عدالت ته وړاندې کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
نن مطبوعاتو کومو خبرونو لزی ورکړی دی، تاسو تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د قانون دانانو بین الاقوامی کمیشن خپل یو رپورٹ کی سفارش کړی دی چې پاکستان کی په زبردستۍ سره د غائب کړی شو خلکو د معاملو د تحقیقاتو لپاره د جوړ کمیشن میاد باید چلور اوږد نکړی شي، کم چې د رواني میاشتې یعنی د سپتمبر په 14 تاریخ ختمیږي. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې دان اخبار خپل یو تازه اداریه کې تفصیلي بحث کړی دی. د اداري سرخط ته د قانون دانانو د بین الاقوامی کمیشن خطرناکا جایزه. دان اخبار د خپل اداري په سر کې لیکي چې د جرایمو په سلسله کې صرف دا ویل کافي نه ده چې یو جرم وشو، بلکې د جرایمو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې مجرمان معلومه کړی شي، د هغوی خلاف صحیح تحقیقات وکړي شي او خو په کامیابۍ سره عدالتونو کې انصاف ته ودرول شي. په دې لحاظ سره پاکستان کې په زبردستۍ سره د اوچت کړی شو او غائب کړی شو خلکو د تحقیقاتو لپاره جوړ کمیشن په مکمله توګه خپل کار کولو کې ناکامه شوی دی. ادارې لیکي چې د قانوندانانو عالمی کمیشن کې د دنیا شپېته نامتو قانوندانان شامل دي. دوی خپل یو مختصر رپورٹ کې پاکستان کې د غائب کړی شو خلکو د معاملو تحقیقات کوونکی کمیشن باندې سخت اعتراضونه کړي دي او سفارش کړی دی چې د دغې کمیشن میاد د نور اوږد نه کړی شي. ادارې لیکي چې د قانوندانانو عالمی کمیشن خپل رپورٹ کې لیکلي دي چې پاکستان کې د خلکو په زور د غایبولو مجرمان په خپل اثر رسوخ د هر قسمه سزا نه بچ دي او د خلکو د غایبولو د معاملو په باب له جوړ پاکستانی کمیشن دغو بارسوخه مجرمانو لا په سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. د قانوندانانو عالمی کمیشن په دې لړ کې خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د پاکستان کمیشن خپل ټول پام د غائب کړی شوو خلکو په حق لا د معلوماتو حاصلولو خبرې ته ګرځولې ده او په دې کې کمیشن تر څه حد کامیابی حاصله کړې ده. پاکستان کې د غائب کړی شوو خلکو په باب له کمیشن په کال 2011 کې جوړ کړی شوی دی او د دغه تاریخ نه راپدې خوا کمیشن ته د شپږو زرو اوو سو دو پنځوسو غائب کړی شوو کسانو مقدمي وړاندې کړې شوې دي. په دې کې د څلورو زرو شپږو سو دو څلوېښتو کسانو مقدمي فیصله کړې شوې دي او د 2,100 او لسو کسانو معاملات لا ځوړند پراته دي. خو کمیشن د خلکو په زبردستۍ سره د اوچتولو او د غائب ساتلو د ذمهوارو کسانو یا د ادارو د راښکاره کولو او ذمهوار ګرځولو خپلو فرایضو پوره کولو کې ناکامه دی. د غائب کړی شوو کسانو په یو مقدمه کې هم څوک تن نه خونیولې شوی دی او نه ذمهوار ګرځولې شوی دی. د قانوندانانو بین الاقوامی کمیشن دا خبره هم په ګوته کړې ده چې د پاکستانی کمیشن په قانوني ضابطو کې په زبردستۍ سره د غائب کړی شوي د عمل د اصطلاح تشریع د دې عمل بین الاقوامی تشریع سره په سمون کې نه ده او په دې کې یو شمېر اهم جزونه غیب دي. د دې نتیجه دا راختلې ده چې د غائب کړی شوو خلکو په باب له جوړ پاکستانی کمیشن ته د خفیه طور د گرفتار ساتلو د خلکو د معلوماتو کولو اختیار نشته، نه ورسره د داسې غیر ریاستي عناصرو نه د اختنې پختنې اختیار شته چې خلک د ریاست په مرسته اوچتوي. په دې سبب د ډیرو غائب کړی شوو خلکو معاملې د پاکستانی کمیشن د دایره اختیار نه بهر دي. د قانوندانانو بین الاقوامی کمیشن خپل تنقیدی رپورٹ کې دا هم ویلي دي چې پاکستان کې د غائب کړی شوو خلکو معاملو له جوړ کمیشن آزاد نه دی او د آزاد حیثیت په نه لرلو دا کمیشن د خپل جوړښت د لومړۍ ورځې نه کمزورې را روان دی. د کمیشن د مشر د ریټایرډ جسټس جاوید اقبال په ذات د اعتماد سوالونه هم راپورته کیږي، ځکه چې د احتساب د قامی ادارې یعنی د نیب مشر هم دی. د نیب مشری یو کل وقتی ملازمت او په دې حیثیت کې د کار کردګۍ د ذات متنازعه جوړ کړی دی. دلته دا خبره د یادګیرنې وړ ده چې د پاکستان سپریم کورټ خپله یو اوسنۍ فیصله کې د نیب په دې خبره سخته غندنه کړې ده چې د بنیادی حقونو خلاف ورزی کوي او د سیاسي انتقام په لار روان دی. مختصر دا چې پاکستان کې په زور د اوچت کړی شوو او غایب کړی شوو کسانو د کرمو او ارولو نه وړاندې په دې لړ کې د ډیرو تبدیلو کولو اجت دی. دان اخبار د خپلې ادارې په اخر کې لیکي چې پاکستان کې په زبردستۍ سره د خلکو د اوچتولو او د غایبولو ناوړه عمل نه یوازې جاری دی، بلکې دا کار د تیرو څو کالو راسې اوس د ناقابل تصور حده پورې ښه په ډاګه باندې کولی شي. وړاندې خو به خلک بلوچستان کې اوچتولی کېدل یا به د خیبر پختونخوا د لرو پرتو سیمو نه، خو اوس د ګوري آبادۍ علاقو نه هم په رڼا ورځ خلک اوچتولی شي. په دې لړ کې د نامتو صحافي د مطیع الله جان مثال په ځای ورکې دی شي، څوک چې په یو ویشتمه جولای په رڼا ورځ د اسلام آباد نه اوچت کړی شو. د سارنې دپاره لګېدلو کیمرو کې د ده پورته کوونکي ښه صفا ښکاري، خو د مطیع الله جان د اوچتولو په تور کې څوک هم نیولی شوي نه دي. ښه معلومه خو نامعلومه افراد هغه شان لا آزاد ګرځي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د پښتون تحفظ مومنت یا د پی ټی ایم لخوا اعلان شوی دی چې دوی به ډیر سر په یو څو ورځو کې خپل منشور یا آئین اعلان کړي. په یاد تنظیم باندې څو څو ځله نیوکې شوې دي چې دوی په خپلو اهدافو کې واضح نه دي. د تنظیم مشر منظور پښتین څو ورځې وړاندې د نورو فعالینو سره په یو غونډه کې یو قرارداد منظور کړی وو او پکې ویلای شوی وو چې دوی به یو منشور یا آئین خپلوي، خو په دغه قرارداد کې دا هم ویلای شوی دی چې دغه تحریک به غیر سیاسی یا غیر پارلیمانی او د پښتنو آئینی او د انساني حقوقو د تحفظ لپاره به کار کوي. عدنان بیتنی د یو سیاسي پوهانو سره په دغه موضوع خبرې کړې دي.
د پښتنو ځوانانو راپورته سوی پاسن پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړي ځل خپله تګلاره یا تاریخ قواعد او ضوابط په رسمي توګه اعلان کړي. د تاریخ روی روا مشر منظور پښتین ویلي تاریخ په غیر پارلماني وي او تر ممبرشپ وروسته به تنظیم جوړوي. که څه هم تر اوسه پورې دغه آئین په رسمي توګه نه شای کړی سوی، خو هغه ویلي د دوی تګلاره د بېدرکه شوي کسانو عدالتونو ته وړاندې کول د پښتنو په خاوره نه امنۍ مخه نیولو تر څنګ د پښتنو په خاوره چې څومره وسایل دي د هغې حق د پښتنو ته ورکول دي. د تاریخ لپاره آئین څومره ضروري و د پېښو های کورٹ وتلی وکیل او قانون پوه شاب خټک په دې اړوند خپل نظر چې دا سره سره شریک کړی.
چارټر اف ډیمانډ یا د تحریک ته مقاصد یو سټیټمنټ جوړ شي یا جوړ کړی دا خدای ضروری خبره ده. پارټیانو د پاره خدای بنیادی شوی تحریک کې دا بنیادی نه وي، خو که جوړ شي نو هم څه خبره نه ده. د خپلو د تحریکونو رفتار یا د تحریکونو مخکې تک چې وي دا ده پلو حالات مطابق وی چې کوم آئین جوړ شو په هغه کې به ځکه قتل غواړي ظاهر ده چې هغه کې به بعضې خبرې داسې راغلي وي چې په هغه به اختلاف هم وي او باید اختلافونه بیا
پښتون ژغورنې غورځنګ دوه کاله وړاندې کال 2018 د جنوري په میاشت کې له ډېره اسماعیل خان څخه اسلام آباد ته یو لاریون کړی وو چې پکښې له حکومت څخه څلور غوښتې کړې وې. په دې غوښتو کې په سیمه کې شخص زاړه بمونو صفایي بې درکه کړی شوي کسانو عدالتونو ته وړاندې کول، ماورای عدالت وژنې او درول، او په کراچۍ کې د پولیسو په ځیلي مقابله کې وژل شوی پښتون ځوان نقیب مسعود ته انصاف ترلاسه کېدل شامل وو. د پېښور پوهنتون یو استاد پروفیسر درویش افریدي وایي دې آئین سره به غورځنګ نور هم
مزبور شي. خو هغه زیاته کړه چې تحریک زیاتره کسان د بیلابیلو ګوندونو غړي دي، او که چېرته تحریک دا بندیز لګوي چې هغه به د بل ګوند ممبرشپ نه اخلي، نو دا به تحریک افرادي قوت متاثره کړي. هغه دا هم وویل چې پی ټی ایم دې نه وړاندې یو حجم و، خو د آینده لارې دوی دا څرګنده کړه چې پی ټی ایم یو غیر پارلماني تحریک دی او دا په ملک دننه سیاسي پارټیو لپاره کم خنډ نه جوړوي، چې له وجې به اوس که سیاسي ګوندونه ملاتړ نه کوي نو په مخالفت کې به هم نه راوځي.
سوشل میڈیا خبر کوي چې دبلې پارټي ممبرشپ نه حاصلي، که د عام کارکون د پاره په نورو ګوندونو کې بیا د ممبرشپ اجازه نه وي، نو بیا خو به یو منفی اغیز لري په پی ټی ایم باندې، ځکه چې دا غوی هغه سپورټ بیس په خامخا کمیږي.
پی ټی ایم وايي په دې دونیم کړه لنډ موده کې دوی تر ټولو لویه ګټه دا وکړه چې له خلکو څخه د خپل حقوقو په اړه لګیدل کډغان لري خړی. دوی وايي که څه هم دوی بنیادی حقوقو تر لاسه کولو غوښتنه کوي، خو ریاست د دوی پر خلاف کریک ډاون کوي. حکومت د دوی غوښتنې جایزې بولي، خو وايي تر شای د افغانستان او هند خفیه ادارې دي. پی ټی ایم وايي د لپاره یو کمیشن جوړ شي چې دروغ او رښتیا او پته پکښه ولګیږي. د پی ټی ایم سره دا مهال تر هغه وروسته په حکومتي کچه د روغې جوړې عمل هم روان دی چې د ملک د څارنې وزیر پرویز خټک د اپریل په میاشت کې دوی ته خبرو کولو وړاندیز کړی و او د دوی غوښتنې پوره کولو باور یې ورکړی و. پرویز خټک دا هم ویلي و چې د حکومت ژمن دی چې د پی ټی ایم سره په یو ځای کار وکړي او دوی علاقو ته ترقی ورکړي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
تاسو د دې وخت خبری خبرونې ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه خوږی. دا وخت په نړۍ کې د کووېډ 19 د عمله د اغیزمند کسانو شمیر تر 2 کروڑ او 9 لکونه سیوا شوی دی. امریکا وسوم د کرونا وایرس له امله د اغیزمند کسانو د شمار په حساب په نړۍ کې په اول نمبر ده، او هندوستان د زیاتو اغیزمندو کسانو په وجه په نړیوال فهرست کې د امریکې پسې په 2 نمبر راغلی دی. په نړۍ کې د کووېډ 19 وروستی حال د ارباب محمود علی نه په دې ریپورت کې اوریدلی شي.
په نړۍ کې د کرونا وایرس نه د اغیزمن کسانو شمیره تر د 2 کروڑ او 9 لکو پورې رسیدلې، او امریکا اوس هم د 46 لکو نه د زیاتو اغیزمن کسانو په وجه د ټولو نه زیات د وایرس نه ځپلې هیواد دی. هندوستان د 8 لکو اغیزمن کسانو په وجه برازیل وروسته پرېښودلې دی. د هندوستان په مهاراشترا ریاست کې د خالی پورز د اغیزمن کسانو شمار تر د 10 لکو پورې رسیدلې. دا د هند یو اهم اقتصادي خار دی، او دې سره د هند لخوا د اقتصاد د بحاله هڅې د ستونزو سره مخ شوي دي. برازیل کې 3 لکه خلک د وایرس نه اغیزمن شوي دي. د نیو انګلند جرنل آف میډیسن ویل دي چې د هر چا لخوا په مخ د ماسک اچولو سره کېدل شي چې د ناروغۍ زور کم پاتې شي، او په ډیرو ناروغانو کې دا یقیني شي چې دوی د ناروغۍ هیڅ علامات ښکاره نه کړي. که چېرې دا صحیح وي، نو دغه معلومات وایي چې د ماسک اچولو سره دا لکه د انوکولیشن یا د ویکسین شانتي کار کولی شي چې خلکو کې د وایرس خلاف طاقت سیوا کی، او په داسې حال کې چې نړۍ د ویکسین انتظار کوي دا د وایرس خورېدل کم وساتي. دا جرنل د امریکای د خوراک د 2 کارخانو مثال ورکوي چرته چې کارکونکو ته هر ورځ ماسک اچول وو. په دغه کارخانو کې د وایرس ښکار شو د 500 نه زیاتو کسانو کې 95% علامات نه و راښکاره شوي. یوازې 15% کسانو کې کم یا د برداشت وړ علامات راښکاره شوي وو. د امریکای په سان فرانسیسکو ښار کې د یونیورسټي آف کالیفورنیا کې د وبایي مرزونو ډاکټره مونیکا گاندی د برتانی اخبار ټلیګراف ته ویلي دي چې دا صحیح ده چې کوم خلکو ماسکونه اچولي دي هغو کې علامات ډېر کم ښکاره شي، او تر لنډې مودې پورې د وایرس نه دا کسان محفوظ پاتې شي. خو زیاته یې کړه چې بیا هم د ماسک اچولو د ګټو په اړه نور تحقیق پکار دی. په عرب اماراتو کې د کرونا وایرس نه د روزانه په کچه د اغیزمن کسانو شمار د خالی پورز تر د 0 پورې رسیدل دي. چارواکو خلکو ته د احتیاط نه د کار اخستلو خبرداري ورکړې دي. د برتانیې او سویډن د دوایانو غټي کمپنۍ آسټرازینیکا د کووېډ 19 د ویکسین آزموینې بیا پیل کړې دي. کمپنۍ د خالی پورس په خپل ویب پاڼه لیکلې دي چې د دوایانو د انتظامی ادارې لخوا د دې پخلې شوې چې دا آزموینې تاوان نه رسوي، ځکه دوی په برتانیې کې د ویکسین آزموینې پیل کړې دي. تیر د نهې پورس په یو رضاکار کې د ویکسین وروستو ځینې علامات را مخته شوي وو چې له امله یې کمپنۍ دغه آزموینې ځنډولې وې. د آسترا زینیکا دوایی د نړۍ د هغو نهو دوایانو نه یوه دوایی ده کوم چې د کووید 19 ویکسین لپاره د ازموینې په دریم پړاو کې ده.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بدرک کسانو په حق لا جوړ شوی کمیشن په بلوچستان کې په کوټه خار کې خپل اورونه مکمل کړی ده. د بلوچستان حکومت هم د وفاقي حکومت د فیصلې سره سم د 15 سپتمبر نه په صوبه کې د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده. په صوبه کې حکومتي چارواکو دیوته ویل دي چې دوی د غغام پورته کولو لپاره مکمل تیار دي. خوبیا پنجوب ډیویژن کې په سرکاري سکولونو کې کارکونکو استادانو تنظیم ویل دي چې په صوبه کې ډېر سکولونه دي سدي چرته چې بنیادی سہولتونه هم نشته ده. نوزکا هلته کې به د حکومت لخوا جوړ کړی شوی ایس او پیز باندې عمل کول ناممکن دی. د ریبه خبریا حفیظ الله شیرانی په دې موضوع باندې تفصیلی رپورت راکړي.
د پاکستان د مرکزی حکومت او د تعلیم وزارت له پریکړې سره سم د بلوچستان د تعلیم وزارت هم اعلان کړی چې په بلوچستان یالت کې به سرکاري او شخصي تعلیمي درسګاوي په خپل وار سره د رواني میاشتې له 15 نیټې پرانستل کیږي. د بلوچستان د تعلیم محکمې د کوټ ډیویژن مشر ډیویژنل ډایریکټر سکولز عبد الله اڅکسای وایي چې تعلیمي درسګاوي به مرحله وار پرانستل کیږي. حکومتي پریکړه کې ویل شوی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به په تعلیمي ادارو کې د صفایي او د سوشل ډیسټانسینګ لپاره یو لړ ګامونه اخیستل کیږي. په شونځیو کې به پاکي او به صفایي او د لاسو منځلو لپاره صابون یقیني کیږي. له حکومتي پریکړې وروسته د کوټې په سندمن های سکول کې د معلمینو او حکومتي چارواکو ګډه غونډه شوې. د غونډې ګډونوالو دا پریکړه کړې چې په سکولونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به حکومتي پریکړه عملي کیږي. په غونډه کې شریک پرنسپل سوریا ګل وډیواته وویل لاتیرو څو میاسو راهیس سکولونه ترلاسه وی وو چې د ماشومانو پر زده کړې منفي اغیز پریوتې و.
یو لوی وخت را لې یو لوی وخت را لې تګما به د مش کښنیانم د سکول څخه د دې لیدو سره د تعلیم سره مش کښران نن لږه ښه سست ولې په کار کې پوه چې سکول خلاصې دواله دي نو ان شاء الله مش په دې پرې تیار یم.
د ګورنمنت سندمن هایر سیکنډري سکول پرنسپل سید نصیر علي شاه وایي په غونډه کې په سوي پریکړه کې ویل سوي د ماشومانو په ځلونو کې د کورونا ویره و د هغه استلو لپاره به په سکولونو کې کار کیږي. د ماشومانو د اسانۍ لپاره یې سمارټ نصاب تیار شوی چې په لنډ وخت کې ماشومان زده کړي د دوی امتحان هم اسان شوی څو دوی وکولای شي په اسانه توګه خپل امتحانونه ورکړي.
مش ځکشتيان چې دی حفاظت د دې بهتري لپاره به مش څنګه دا وکړو. سمارټ سلیبس چې دی هغه جوړ شوی دی دا غي ډیسکشن وسو چې هغه په هر یو کلاس کې هر یو دغه کې مجبور کو په دا کم وخت کې به مش کوشش کوو چې زیات تر شان مش کور کو ور سره ور سره د کښنانو په دماغو کې یو خوف د کورونا غچ کوم ولوي دی لدی دا غي سبال کوان څنګه مش را باسو د کښنان خپل څنګه را دا کو د دې کونسلنګ به څنګه کیږي. ماسک لګول شې دی هغه ضروری دی او دا کم وخت چې مش ځای شوی دی هغه به ډیر په ښه طریقه او په سمارټ دغه باندې به دا کور شي.
د ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن جوب ډیویژن مشر فتح خان مندوخیل وایي چې حکومت خو د سکولونو د پرانستلو او د کورونا وایرس د مخنیوي داوی کوي خو دا یوازې تر کاغذونو محدود ده او پر دې باندې عمل کول ګران کار دی.
دا کم ګورنمنت چې سوشل ډیریکټری دی کینن په کاغذی کاروائی کی خوستا لیکن په ګراوند لیول باندې خاص کار د پسمانده علاقې لکه د سیزر ژوب یا نورې سیمې دي په دغه کې بالکل دا ناممکنه ده. تعداد زیاته دی چونکې زموږ د ښار سکولانې د هغوی انتهایي زیاته تعداد دی په کم ډیسټنس دی فاصله شته په دې فاصله کې سټوډنټ ناممکنه ده زده یې کښېنې په بار سکولانو کې زموږ نه بونډریوال شته نه د کښانو اوبه نه شته کنې د لاسو اوبه خو بالکل ناممکنه ده.
د کوټې ډیویژنل ډایرکټر سکولز عبدالله اڅکزی وایي که څه حکومتي پریکړه عملی کول ګران کار دی، خو په وینا یې دوی بشپړ تیاری نیولی او په هغه سکولونو کې چې اسانتیاوي نه لري د یونیسف په مرسته به ورته اسانتیاوي برابروي. د بلوچستان د تعلیم وزارت د یوې اندازې مطابق په ایالت کې په نظر سرکاري ښوونځیو کې د څښاک پاکې اوبه او شاوخوا لس زره سرکاري سکولونه تشنابونه نه لري. د پاکستان د اساسي قانون د 15مې مادې له مخې له 15 تر 14 کلونو پورې مفت زده کړې لازمي ګرځول شوی او په سکولونو کې د اسانتیاو برابرولو ذمہواري هم د ایالتي حکومت د تعلیم د وزارت ته. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای جیوا، کوټه.